د 8 میلیارډه انسانانو تر ټولو مانوي کس ښکاري. بل اخره په دې ناول کې تیمز جبا کریکټرونه او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم ډیر زیات جالب دی زما په نظر، چې هم د موضوع د لحاظ چې ډیر زیاته مهمه او حساسه موضوع ده، او د نننۍ نړۍ د اوسنیو علومو ډیره حاده موضوع ده، چې حقیقت څه شی دی، څنګه درکولی شو، د حقیقت په وړاندې خنډونه څه شی دي. دغه د حقیقت سفر کنه، حقیقت ته، د حقیقت جزیرې ته سفر پکې تصویر شوی، چې څومره سخت دی او څومره کړاوونو نه ډک دی، او هغه کوم عوامل دي چې موږ د سفر نه راګرځوي او زموږ په لاره کې خنډونه او غرونه جوړوي. له بلې خوا د دې ناول تخنیکي برخه، ژبې کریکټرایزیشن یې، او د کریکټرونو د اروایي حالت ترسیم، دا ټول مهم دي، او زما په نظر چې زموږ ځوان ناول لیکونکي ډېر څه ورنه زده کولی شي. امکان دی ولري چې د دې ناول د موضوع سره یا د موضوع د ارائې له طریقې سره او د تیم د تصویرولو د تر سره ځینې لوستونکي جوړ نه وي او ځینې دپاره د منلو وړ نه وي. خو زما په نظر ادبي اثر یا رښتونی ادبي اثر ډېر د رښتیا او دروغو په تله هم نه تلل کېږي، او بل دا چې ضرور نه دی چې ټولې خبرې د یو اثر سمې وي او یا د ناسمې وي. په ادبي اثرو کې موږ د یوې موضوع یا د یوې پدیدې په اړه د لیکوال زاویه یا نظر لیدلی شو، دغه نظر ممکن سم وي یا ناسم وي، خو په هر صورت د لوستو وي، او کولی شي چې ډیالوګ ته، کمیونیکیشن ته، خبرو ته او بحث ته لاره هواره کړي. او په دغسې ټولنه زموږ غوندې په یوه ټولنه کې چې خبرې، سوال کول، پوښتنه کول او شک کول جرم دی، زما په نظر دغسې اثر ګټه کوي او لوستل یې بې ګټې نه دي، چې هغه خلکو ته شک کول ورزده کړي د پیښو تر شا، د علتونو د پلټلو او فکر ور پیدا کړي، او بالاخره لوستونکي دې ته وهڅوي چې ټولې پیښې د یوې زاویې نه ونه ګوري، او د متفاوتو د بېلابېلو زاویو نه، د متفاوتو علمی او سینسی نظریو نه، او د متفاوتو شرایطو نه پیښو ته وکتلی شي. دغه ناول لوستونکو ته دا ځواک ورکوي چې حقیقت ته زموږ ټولنیز، اخلاقي، دینی، فرهنګي او سیاسي نظام ته د متفاوتو زاویو نه وکتل شي، او د هغوی په نیمګړتیاو باندې بحث وشي. زما په نظر دغه لویه خبره ده چې یو اثر مو د خوند او د لذت څنګ د دغسې جدي موخو په ترلاسه کولو کې هم راسره مرسته وکړي.
له ډاکټر درمل څخه مننه. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق په نوم کتاب تازه په کابل کې چاپ شوی دی. دا کتاب د پانتون استاد عبدالرحمن فرقانی ژباړلی دی. تر دې مخکې دوی د اسلام د مالی نظم یوه څنډه، عملونه څرنګه ثبتی شي، او هنري انځور په قرآن کې کتابونه ژباړلي او خپاره کړي دي. انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتاب فرانسوي ساینس پوه او لیکوال الکسی کارل لیکلی دی. دی په 1944 کال کې ومړ. تر مرګ 20 کاله مخکې د فیزیولوژي او روغتیا په برخه کې جایزه واخیسته. د انسان ناپیژندل شوی مخلوق کتابې تر نړیوالې دوهمې جګړې مخکې په اروپا کې له هغو محدودو کتابونو څخه و چې ډېر پلورل شوی. د ښاغلي فرقانی څخه مې د انسان ناپیژندل شوی مخلوق د کتاب د ژباړې په اړه پوښتنه وکړه چې دا کتاب یې له کومې ژبې ترجمه کړی دی.
دا کتاب په عربي ژبه یا عربي ژباړلی دی، چې هلته یې نوان دی الانسان ذلی کلمه.
کومې خپرندوی ټولنې چاپ کړی؟
دا سمون خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. د کتاب په رابطه یو اضافي معلومات دا مویمه چې د دوه مؤلف کارل الکسیس کارل د نوبل د جایزې ګټونکی شوی دی. نو دا کتاب په دوه خاطر باندې ډېر مهم دی، چې دا هغه د خپل ژوند په دوه برخه کې مسلکي کوم ژوند چې تېر کړی، هغه تجارب یې اخیستي دي، او هغو په اساس باندې د انسان خلقت او دا د اوسني تمدن حرکت دا هر څه کړي دي، پرتله کړي دي چې تر کومه حده پورې دا تمدن او دا انساني جوړښت طبیعي چې جوړ شوی دی، تر کومه حده یو د بل سره اړخ لګوي که په دوه کې ستونزې دي. نو ما په ان باندې یو جالب بحث کړی دی که څه هم چې دا کتاب تقریبا 90 کال یا 80 کال مخکې چاپ شوی دی، خوده ازښت ډیر روزه بوت اجبار شوی دی، په دې خاطر باندې هغو کال چې چاپ شوی دی د کال ته ټولو ډیر خلور شوی کتاب دی.
دا کتاب فرخانی صاحب تاسو څومره وخت کې وژباړه؟
دا خو تقریبا ما په حدود یو اتم میاشتو کې وژباړله، او علت یې هم د دو چې ډیر وخت د مونه واخیسته، که کتاب د هغه د لحاظ صفحو د لحاظه دومره ډیر نه وه، تقریبا یو سل شپېته اویا صفحو کې ټول هغه شوی دی، بشپړ شوی دی. خو علت یې د دو چې مونه ډیر وخت واخیسته، هغه دا وه چې د طبي اصطلاحات په دو کتاب کې چې استعمال شوی وو، اکثره وخت سره زه د ستونزو سره مخ کېدلم چې غوښتل مې هغه مفهوم یې په پښتو ژبه کې زر پیدا کړم چې هغه مرواج وي او په طبي ډګر کې هغه پېژندل شوي اصطلاحات وي. نو ځکه مې ځینو ورونو ته چې دو برخه کې تخصص درلوده، لکه ډاکتر ابراهیم شینواری چې موږ د موږ ډېر محترم ورور او ګران ورور دی، په دوی برخه کې یو غور سره کومک وکړه، او بل ډاکتر عبدالقدیر قادری په دو د دوه اصطلاحاتو په برخه کې دی مصر کومک وکړه. نو یې مونه لږ ډېر وخت واخیسته.
د ښاغلي فرقاني ژباړل شوی کتاب انسان ناپېژندل شوی مخلوق په امریکا کې د میشت افغان زبیر زولالی په مالی لګښت په کابل کې چاپ شو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
وړاندې په دې خبرونه کې هم شعر لرو هم لنډه کیسه، خو سمدستي به تاریخ ته مخه کړو. په زابل کې اتل سیمې د تاریخي ابداتو په توګه ثبت شوې دي. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست مسؤلان وایي دا تاریخي سیمې د زابل په لرې پرتو ولسوالیو کې ثبت شوې دي. بلخوا د زابل اوسیدونکي د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکړل شوي دي. تفصیل زما د همکار په راپور کې.
په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست سرپرست رحمت الله حماد که څه هم په څرګنده توګه د دغه نو سبسو تاریخي سیمو یادونه نه ده کړې، خو وایي دغه اتل سیمې د زابل په نوبهار، شملزو، شاجوی او خاک افغان ولسوالیو کې سبسوي دي. د نوموړي په وینا تازه سبسوي سیمې د هیواد د تیر سوي تاریخ سره مستقیم تړاو لري، چې ساتنه او پالنه به یې نوي نسل ته د تیر په اړه د ذهنیت ورکونې تر څنګ د سیلانیانو د ورتګ لپاره هم ګټور وي.
د بستان شناسي کوم غړي چې دلته راځي د وزارت څخه، هغه بېلابېلو وختونو کې موږ ولسوالۍ ته لېږلي دي. د لې چې زموږ په ریاست کې د فرهنګ ګرځندوی امریت تر چتر لاندې د تاریخي ابداتو مدیریت لرو، دغه کسان مو لېږلي دي، مسلکي کسان، تر څو د زابل ولایت په مختلفو برخو کې په مختلفو سیمو کې دوی د تاریخي ابداتو څېړنه وکړي، ثبت کړي. نو تر دې دمه موږ پرېلی شوي چې نوي او تازه اتلس دانې تاریخي ابدې یا تاریخي سیمې موږ ثبت کړو.
طالب چارواکي وایي د دې نو سبسو تاریخي ابداتو سره د زابل د تاریخي سیمو شمېر 28 ته ورسېدی. بلخوا د زابل اوسیدونکي احمد الله او جمعه خان د تاریخي سیمو د ساتنې لپاره د تدابیرو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
په دې کې باید زیاته هڅه وشي تاریخي آثار او سیمې وساتل شي، ځکه دا د هیواد لپاره او زموږ د نسل د نسلونو لپاره د نورو مراجعینو لپاره د بهرنیو سیلانیانو لپاره خورا ارزښت من ثابتېږي.
باید دوی د خپلې سیمې وساتي، ځکه دلته که موږ ته وګورو دلته خارجیان هم راتلل، دا زموږ قوي وطن په دې عمر چې جوړېږي هغه په سیاحت باندې جوړېږي. سیاحین راځي عمر ته، دغه سرمایه هم ډېرېږي، خلک هم دی بل ځای څخه راځي، دغه شي دا ولایت یا دغه سیمې ارزښت ورسره زیاتېږي.
په زابل کې طالب چارواکي په داسې حال کې د اتلس نوو تاریخي سیمو د ثبت خبر ورکوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د تاریخي سیمو د غصب، تخریب او تاریخي آثارو د قاچاق راپورونه ورکول سوي دي. د زابل بالاحصار او په دغه ولایت کې د میرویس نیکه کلا هغه مهمې تاریخي ابدي دي چې د نه پاملرنې له امله یې ځینې برخې ویجاړې سوي او رس تر بلې د تخریب له ګواښ سره مخامخ کیږي.
په زابل کې اتلس سیمې د تاریخي سیمو په توګه رسمن ثبت شوي، خو په دې ولایت کې لا هم د تاریخي آثارو د قاچاق هڅې روانې دي. په روسیو کې د زابل د کلتور او ګرځندوی عامر عبدالولی بشرمل اسدی راډیو ته له قاچاقورونکو څخه د دوو مجسمو د نیولو خبر ورکړ.
د بودایي دورې پورې تړاو لري ځکه مجسمې یا پوت جوړونه تر هغه وخته په افغانستان کې شتون درلود په نورو وختو کې نه و. نو الحمدلله د شاجوی ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د لورې څخه د شخصي خلکو څخه نیمسیو د سغوی کاچا کولو او د دې سودا سوې وله بیا کاچاک مخه نیول سوې ده. تر خپل امنیه کوننۍ پورې سولې د غوڅ څخه موږ همغږي باندې ځینې راوړې چې تسلیم کړې.
په زابل کې یو ملي او یو شخصي موسیم شته. بل لور ته په لوګر کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د دې ولایت د لرغونو سیمو د لیدو لپاره په روسیو کې د یو شمېر بهرنیو هیوادو اتباع هم ورغلي دي. زما همکار سلطان محمد سرور د لوګر د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم د مرکې په پیل کې پوښتلی چې هغه کومې ځانګړې سیمې دي چې سیلانیان یې لیدو ته ورمات شوي دي.
لوګر هغه سیمې چې هغه نسبتا هغه تفریحي ځایونه دي، داسې تاریخي قدمه قدیمي وقت لري، مخینه لري. لکه مثال اینک سیمه ده چې محمد عارف ولسوالۍ کې سرخاب سیمه ده، یا تاریخي ابدي دي چې کومه نقاشي شوي دي، تاریخي د عباس صرف کې ولسوالۍ کې مولانا صرف سیمه ده، خوخي ولسوالۍ کې د اپتک سیمه ده، دغه سیمه په خروار ولسوالۍ کې کومه تاریخي سیمه چې د قاتل کور ده، مرکز کې کومه قاتل کور چې موږ سوخت مخې تثبیت کړی ده، او دغه سیمه د برکې برک ولسوالۍ کې د تخت جمشید چې دا اول د کومه تاریخي بستاني سیمه چې ده. موږ دا سیمه نور هم چې وړې وړې علاقې شته دي چې داخلي او خارجي سرحدونه راځي دي.
مننه رئیس صاحب، تاسو څنګه پیږئ چې مثلا شمیر د هغو سیلانیانو چې له خارج نه درځي یا له داخل نه درځي لوګر ته زیات شوی؟ تاسو په دغو سیمو باندې ټکټ لګولی که څنګه؟ چا
نه ټکټ نه لګېدلی، خو دومره ده چې کله دوی راځي سیمو ته یو د ساتبانې رسط راځي بیا دې موږ په اجازه منې دي مکتوب په اساس منې بیاځي هر اسو چې لوګر ته راځي د فرهنګ اجازې نه دوی سره دې رابطې نه قیر نشي تللی. نو دلته موږ ته دره کېږي چې خلک یې کم راځي یا زیات راځي.
آیا ویلی سو چې په داخلي سیلانیانو د کومو سیمو زیات خلک درغلي او خارجي سیلانیان د کومو هیوادونو؟
داخلي خو همدغه د نږدې ولایتونو کابل د غراسي شاخو نور ولایتونه دي، حتی د کندهار او د هلمند خلک هم راځي چې اوس نږدې کابل خواته راغلي دي. هغه خلک چې راجوز ته نه وي راغلي نږدې ولایتو کې لرې ولایتو یخ مومن کې د نږدې ولایتو خلک راځي. په خارجي اتباعو کې بیا خارجي خلک زیات راځي، داسې د یونان خلک دي، داسې د روسیې ځینې خلک هلته موږ ته راغلي وو، او داسې نورو هیوادونو څخه دي لکه لندن خلک راځي، جرمن خلک راځي، دا هیوادو غورا ډېر راځي، نور داسې متفارقه راځي، خو دا هیوادونه نسبتاً بیا نور ته زیات راځي.
بل پوښتنه مې دا د رئیس صاحب چې دغه سیلانیان خصوصا خارجان که داسې یا داخلان څه سهولتونه ورته لري؟ تاسې د استوګنې لپاره هوټلونه لري که نه لري؟
زه هم د هوټلونو په برخه کې یو دومره هغه نه دي، د سهولتونه نه دي جاسي وي، خو دومره ده چې لوګر کابل ته نږدې ولایت دی، روزمره راځي هر شهر چې موږ سره خپل مکتوبې سوري جرا چې سره وکړو مازیګر پر دوی خپل سیمه ګوري دیدن کوي ځي، ځینې دا سیمې چې دوی بیا شپه کابل ته وړي سهار بیرته بیا راځي، کله چې دوی په ورځ کې خپل کاري سرتونه رسېږي. او خو دا هم په لوګر کې هغه ځي دوباشتې لپاره او د شپې اوسېدو لپاره هوټلونه داسې نور داسې د اوسېدو ځایونه دي مهیاسي وي، کوشش کوم چې د بار کې همکار وکړو تر څو دوی چې شپې اوسېږي ماشومه په لوګر کې اوسي.
وروستۍ پوښتنه دا ده چې ځینې سیمې د تاریخي یا لرغونو آثارو بسنی آثارو د محافظت په هکله اندېښنې دي، خصوصا د مس عینک. د دغو سیمو د محافظت لپاره تاسو څومره هلې ځلې کړي یا څومره مطمئن است چې ساتل کیږي؟
موږ په لابل ورځې نسکر اسلامي عمارت راغلی ده، د سیمو چې موږ ولسوالیو کې چې کوم دي د امنیت قوماندانې چې کوم هغه دي د مجران دي او دغسې امنیت قوماندانان دي دا چې شهبارات کوم جراسي دي. نو سره موږ او وخت وخت باندې موږ د سنن کو د ویشه ته باندې ادا کوو چې چې موږ د زوته با لا سو نو لري هغه قانون کې باندې نه کېبل داس نو موږ د کانون دا دمه کړی دی ولسم سره همکار په دې بس کې او مثلا کې کوم غوس تقریبا سلګون او تنه اسکر لري ولته محتاجین لري هیڅ قسم تشویش موجود نه ده. او لا هم دا ک سره څه پوهی چې شکایت مونږ نه راغلی چې په تاریخي سیمه کې دا چې بستاني سیمه کې چې لا سو نه کړی بیا بل داسې او مشکل موجود دی. نو کامل اطمینان ده موږ باندې موږ بخښه کې مطمئن یو.
په لوګر کې د طالبانو د اطلاعات فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وړاندې د فیصل ځلاند لنډ اکسلرو خو مخکې تر دې د محدثه سندرې شعر د دې په شخ کې
سینه سوی گرزوام د عشق پر هره تر کوسی ملکوره در پدره تو بایلل مین یاد خدای دی مړکه سره لمبه وینن می پور د سویل سره تل د دغه سی زموک سترګو کې اوسی پری دی نوزی د غرور لدی کمره ته په غم لړل شونډې کړي خندانې زار دی خکول یاد خنداله دی هنره ده غزمکه و اسمان با می خلاف سی که ده زان پاڑا وکڑم خبره زله هیچ آگیله نکه و مماتا هر سخت در آپی خل باوره اوز حیرانه یم غم پا چه غلط کرم نه نشخون را کوی و نه سندره
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو او آزادی رادیو ویب پاڼه کې اوریدلی شئ. د لالا په نوم د فیصل ځلاند کیسه د دوی په شخ.
د میز له ټک ټک سره مې سترګې رڼې کړې، لکه سړی چې په خوب کې راپورته شي. څه مې نه لیدل، په خپلو سترګو مې زور راوست. ده ته مې پام شو، په ټوخي کې یې غږ ورک و، لکه چرګ چې حلال کړی یوازې بدن یې خوځېده. خدای خبر چې څومره وارخطا شوم. خپل کټ مې لاندې راټوپ کړل، دی مې راپورته کړ. په خوله یې سپین زګ ولاړ و، رنګ یې لکه زندۍ کړی دی چې وي سپین او تور اوښته و. په خپل ځای کې مې راسم کړ، پیاله مې ورډکه کړه، د چایو رنګ اوښتی و. یو غړپ یې وکړ، بېرته یې راته ونیوه، لکه چې په طبیعت یې نه و برابر. دا مې دوهمه ورځ ده چې په روغتون کې یې ورسره تېروم. د الکولو او درملو بوی له باروتو کم نه دی، نه مې خوراک ته پرېږدي او نه آرام ته. کله مې له ډېرې غوسې سر راباندې وګرځي چې دا پردی بوډا څه په بلا وهې، ګاونډی دې دی نو څه پلار خو دې نه شو، بېرته ولا حوله ووایم. لکه ځان ته چې قناعت ورکوم، له ځان سره وایم اوبال لري چې زامن یې وای ولاکه یې تا ته احتیاج کړی وای. دې خبره مې لږ زړه راسپک شي، د ده څېره هم زور نه راکوي. په ذهن کې راتېرېږي څه وکړي، بیچاره مجبور دی، پیل لورګانې خو یې نه شي ورسره بستر کېدای. زه په همدې سوچونو کې تللی وم، ده مې په اوږه لاس راکېښود، له یې وخوځېده. تا سره په عذاب مې کړې؟ سر مې د نه په بڼه ورته وخوځاوه. ده په خپله څو تاره سپینه ږیره کې ګوتې تېرې کړې، د اتاق چت ته یې وکتل. ځواني جار شم، نوم یې جار شم. ما ځان کون پرې واچاوه، ستړی او بې خوبه وم. د وسې مې نه کېدل چې بنډار ورسره وکړم. هسې هم ټولې خبرې تکراری وې، یا به یې د زوی او پلار نقل کوه، یا به یې د ځوانۍ ارمانونه کول. سر مې ښکته نیولی و، د خپلې خبرې پسې اوږدې کړې. که په ځوانۍ کې لوی کارونه وکړو، په زړتوب کې به دا ارمان نه راځي چې کاشکې بیا ځوان شوی وای. دا خبره یې لکه د ټوپک مرمۍ به در راباندې ولګېده، لکه ما چې پر غوږ وهي. یو ځل مې غوښتل ورته ووایم چې له دې بل لوی کار شته چې له پردي بوډا سره شپه په ویښه تېروې او اوتې به اوتې زغمې. بېرته مې خپله خبره راونیوه، د باندې ووتم. یخ و، د روغتون په انګړ کې څوک نه تر سترګو کېدل. موبایل مې وکاته، د ده د کور له شمېرې څو زنګونه راغلي وو. زنګ مې ور وکړ، د ځوان نجلۍ غږ راغی. هلو لالا جانه. لالا دې اوس ښه دی، سمسور یم. دې وخندل، ته مې مطلب وې، پلار جان ته خو ابا وایو. له ځان سره خجالت شوم، خپله خبره پښیمانی راغله. په خندا مې ورغبرګه کړه، زه هم ګنګس یم. جان تاسو ډېر په زحمت شوی، پروا نه لري، حق را باندې لري. ابا اوس څنګه دی؟ بیخي ښه دی، ټوخی هم مخ په ورکېدو دی. ښه شکر، لږ وروسته زه او مور هم درځو. موبایل بند شو. فکر مې وکړ زه له کومې خوا لالا شوم، دا نجلۍ بیا څوک وه؟ د ده مشرې لور خو سمسور ورور بللم. د دوو نورو یا ته نه راځي چې کوم نوم یې راته اخیست. په ذهن کې راوګرځېدل، کشری به یې وه، لکه سړی چې په خپله خبره خوښ شي. ناڅاپي مې له خولې راووتل، کاش کی هغه وی ساعت می وکتل او کمش پغ وی ته مخامخ ده له زیوانر سره ووته موبایل کی خبرې کولې ما ته یې پام نه وو بیرته ننوتم ور می ورو خلاص کړ د سترګې پټې وې پر هاره یې خود خپل کټ ته وختم اوږد وغځېدم داسې احساس مې کوه لکه د چا انتظار چې کوم ناراحتي مې ورکه شوه اوس د الکولو بوی او د دخر هاری هم بد نه راباندې لګېده
د افغانستان د اخیري پاچا محمد ظاهر شاه لخوا د نورستان د کامډیش ولسوالۍ اړوند د کمو په سیمه کې د جوړ شوي بڼ ودانۍ د ړنګېدو او په بشپړ ډول د له منځه تللو له ګواښ سره مخامخ ده. دا بڼ او ودانۍ په 1343 لمریز کال کې جوړه شوې چې هر کال به پاچا د هغه د کورنۍ غړي یو شمېر چارواکي او کله کله به ورسره بهرني مېلمانه هم ورتلل او هلته به یې د غرڅانو او نورو غرنیو څارویو ښکار کاوه. د کمو بڼ یو ځل روسانو بمبار کړی و او بیا له امریکایانو سره په جګړو کې سوځول شوی و چې اوس یې لوګي وهلي دیوالونه لا هم ولاړ دي. د سیمې خلک د دې باغ رغول غواړي. روح‌الا انوری راپورت لري.
د نورستان په ختیځ کاندیش ولسوالۍ کې د غره پاړه او د خړ په خوا کې د سیړی او زیتونو د ګڼ ځنګل په منځ کې د افغانستان پخوانی پاچا ظاهر شاه یو بڼ جوړ کړی او پکې یو ښکلې ودانۍ هم اباده کړې وه. هغه مهال یې له رنګارنګ ګلانو معطرې وږمې خورېدلې. په ونو کې بېلابېلو الوتونکو ځالې جوړې کړې وې او زړه راښکونکو نغمو یې فضا نوره هم رنګینه کړې وه. شاه به هر کال دلته د سیاحت او ښکار لپاره راتللو او راتک سره به یې ځایي اوسېدونکي زیات خوښ وو. دېره به یې ګرمه وه. هره ورځ به ورته په لسګونه قومي مشران او ځوانان د لیدلو او خدمت لپاره راتلل. په بڼ او ودانۍ کې به د شاه کورنۍ ساتونکي بهرني سیلانیان او د هغه د ښکار ملګري راټولول. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې جنګونه پیل شوي دا ښکلې بڼه ودانۍ چې یو وخت د شاه د خوښۍ او د میزې و د جګړو په یو سنګر بدله شوې وه. چا یې د ساتنې لپاره جګړه کوله او چا یې د نیولو او ویجاړولو په خاطر په بمونو او ګولۍ ویشتله. چې په دې کشمکش کې دوه ځلې ړنګه شوې او شین بڼې د باروتو په لمبو سوځېدلی دی. اوس هم پکې ولاړې سوځېدلې ونې بوټي او په لوګیو تور شوي دیوالونه پرې د تیرو شوو تیریو او ناخوالو ګواهي ورکوي. د نورستان قومي مشر انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل د جګړې یوې خوا هم د هیواد د نورو برخو په څیر په دې شاهي بڼه ودانۍ رحم نه دی کړی.
دا تاریخي ودانۍ یو ځل د روسانو د یرغل په وخت کې تخریب شوه. بیا وروسته د افغانیت په نوم باندې یو خیریه موسسه د دوباره آباد کړه تقریبا په پخواني شکل سره او تر 2009 کال پورې دا ودانۍ په خپل ځای وه. چې بیا په 2009 هم کال نه وروسته امریکایانو او د مجاهدینو د جګړو په نتیجه کې د ودانۍ دوباره تخریب شوې ده، کاملا د منځه تللې ده. یو باغ هم و چې د چارمغزو انارو او د مڼو ونې پکې وې چې دا اوس کاملا تخریب ده.
دا بڼ او ودانۍ په شاوخوا تجربه سمکه کې د پخوانی شاه ظاهر شاه لخوا په 1343 لمریز کال کې آباده شوې ده. چې د سیمې د اوسېدونکو په وینا یاد ځمکه شاه په خپلو پیسو اخیستې او بیا یې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت د توریزم ریاست ته سپارلې ده. انجینر محمد عیسی وحدت او نور دورستانیان له اوسنیو چارواکو او مرستندوی دارو د کمو یا شاهي بڼه ودانۍ رغولو غوښتنه کوي.
مونږ نورستانیان یو ځلې بیا د حکومت نه او هم د بین المللي ټولنې نه دا تقاضا لرو چې د دغې تاریخي ودانۍ د دوباره احیا لپاره لاس په کار شي.
په نورستان کې چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د کمو تاریخي ودانۍ او بڼ بیا ورغوي. په یاد ولایت کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان آزادی راډیو ته وویل
چې هغوی له جملې یو هم په ختیځ نورستان کامدیش ولسوالۍ کې شاهي باغ شاهي قلا یا هم د کمو باغ دی. یاد سیمه خپله هم قدرتي ښکلا لري، خو په ځانګړي ډول یاد باغ چې دلته وجود لري د سیمې ښکلا یې څو چنده زیاته کړې ده. د دغه تاریخي شاهي باغ او ورته نور تاریخي ځایونو د بیا رغونې برخه کې مو خپل هلې ځلې کړي دي. مرکز سره مو وخت په وخت دغه موضوع شریک کړي ده او لګیا یو تر څو یادې سیمې او تاریخي ځایونه اولن دولت سره ثبت شي او بیا دویم قدم کې ورغول شي.
په نورستان کې د کمو باغ په څیر نور زیات تاریخي ځایونه شتون لري چې نه تر اوسه د افغانستان په تاریخي اثارو او ابداتو کې ثبت شوي او نه هم د ساتنې او بیا رغولو ته کوم پام شوی چې له امله یې ډېری د لمنځه تللو ګواښ سره مخ دي.
له همدې راپور سره دا راډیوي مجله راغونډوو. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدیوی
سرگتا میں بابر بیمار بشی گلا آزار بشی گلا آزار بشی جنان سرگتا میں بابر بیمار بشی گلا آزار بشی استعمال